په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعت خبری مجله ده. د دوشنبه ورځ ده، د غوايي اساور یو دیرشمه، د می میاشتې شلمه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. هغه څرخیل به تکه چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او نور حکومتي چارواکي لیږدول، پرون د خراب هوا له کبله د ایران په شمال لویدیځ کې نسکور وسوه. ابراهیم رئیسی په آذربایجان شرقي ولایت کې چې له آذربایجان سره څیرمه پروت دی، د قیس قلعه سی په نوم د اوبو یو بند پرانیست چې په دغه مراسمو کې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف هم برخه درلوده. د نسکور سی ویل وته کې د ځای ځایګي معلومولو لپاره تیر شپه هم د ژغورنې او د تریتم سویو د موندنې عملیات روان وو. تفصیل وروسته. د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګه په بامیان کې پر بهرنوي سیلانیانو د حملې مسؤلیت ومانه. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې داعش په خپل ټلګرام کې د دې حملې مسؤلیت منلی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی تېره شنبه ویلي و چې د بامیان په مرکز کې نامعلومو وسلوالو د دریو بهرنیانو په ګډون شپږ کسان د جمعې مازدیګر ووژل او د څلورو بهرنیانو په ګډون اووه تنه نور ټپیان کړل. هغه زیاته کړه چې د دې پیښو په تړاو اووه کسان نیول سوي دي. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې درې وژل سوي بهرنیان د دغه هیواد وګړي دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن دوشنبه هم د افغانستان په دولسو ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی. دغه ادارې پرون یکشنبه په یوه اطلاعیه کې لیکلي چې په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، سمنګان او غور کې نن د نسبتا سختو اورښتونو، تالندې برېښنا او ناڅاپي سیلابونو بهیدلو اټکل سوی دی. ویل سوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د اورښتونو اندازه له 15 تر 25 ملي مترو پورې اټکل سوی ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په ډله ییز ډول له پاکستانه د افغانانو ستنېدلو په افغانستان کې هر ماشوم ته د ګزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو لپاره رسېدل پیچلي کړي دي. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه تورخم دروازې ته د یونیسف د پولیو له منځه وړلو پروګرام د مشر سټیفن لاورر د سفر خبر ورکړی. لاورر په تورخم کې د یونیسف له کارکوونکو سره په کتنه کې د پولیو وایرس له منځه وړلو لپاره پر نورو اقداماتو خبري وکړي. دا مهال افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګزن یا پولیو ناروغي پکې لا هم ختمه شوې نه ده. طالبان وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل کې په سولې او سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي لمرستیالي روزمیری دی کارلو سره د دوحې د درېمې غونډې پر اجنډا او ترکیب بحث وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او ملګرو ملتونو پر اړیکو هم بحث وسو. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی دفتر هم په یو خبر پاڼه کې خبر ورکړی چې شغلی کرزی او د ملي مصالحې عالی شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله هم پرون کابل کې له روزمیری دی کارلو سره د دوحې پر را روانه غونډه او نورو مسایلو بحث وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه په مارچ میاشت کې ویلي و چې د دوحې د درېمې غونډې لپاره چمتووالی روان دی. د افغانستان پر مسایلو د بحث لپاره د دوحې دویمه غونډه د فبروري میاشتې پر 13 او 19 سوې وه چې د 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه. د غزې په مرکزی برخه کې د اسرائیل په تازه هوایی حمله کې 8 کسان وژل سوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. پرون یکشنبه د غزې په شمال کې د حماس ډلې خلاف د جګړو شدت زیات شوی وو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل رهبران په دې اړه چې تر جګړې وروسته به څوک پر غزه واکمني کوي سره ویشلې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د خپلې جنگي کابینې د دوو نورو غړو لخوا حمله اعتقادونو سره مخامخ دی. د هغه عمده سیاسي سیال او د ملي اتحاد د ګوند رهبر بینی ګنز خبرداری ورکړی که د جون میاشتې تر اتمې داسې یو پلان برابر نسی چې د غزې په باب نړیواله اداره هم پکې شامله وي، دی به له حکومت څخه ووځي. دا څرګندونې داسې وخت سوي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان پرون له نتنیاهو او د اسرائیل له نورو مشرانو سره په کتنه بوخت و. د بریتانیا دفاع وزیر گرانت شاپس پرون یک شنبه وویل چې د چین او روسیې د ولسمشرانو د ډیپلوماتیکو اړیکو د تازه پیاوړتیا په باب ډیره اندېښنه لري. د هغه په وینا د شی جینګ پینګ او ولادیمیر پوتین ترمنځ د اړیکو دغه ژورتیا ډیموکراسۍ ته یو ګواښ پیښ کړی دی. د بریتانیا دفاع وزیر دغه هیواد سکای نیوز ټلویزیوني شبکې ته ویلي په دې باب ځکه اندېښنه لري چې چین او روسیه هغه دوه هیوادونه دي چې پر ډیموکراسۍ باور نه لري. تر اصل کې ده چې د چین او روسیې ولسمشرانو تیره پنجشنبه په خپلو منځونو کې د شراکت د نوي عصر رامنځته کولو ژمنه وکړه. د افریقا د لویدیځ له نایجیر هیواد څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د ځواکونو وتل پیل سوي او د سپتمبر تر 15مې به بشپړ سي. د امریکا د دفاع وزارت او د نایجیر د چارواکو ترمنځ تر څو ورځنیو خبرو وروسته نایجیر او امریکا په ګډه اعلامیه کې پرون یک شنبه وویل چې دوی د سرتیرو د وتلو پر سر سلا سوي دي. کله چې نایجیر په دغه هیواد کې د 1450 ډیره امریکایي سرتیرو حضور غیر قانوني وباله، د دغو سرتیرو د وتلو بهیر پیل سو. د دغو امریکایي پوځیانو شمیر 1450 ته رسیږي چې هلته د افراطیت پر وړاندې د مبارزې په عملیاتو کې همکاري کوله. په نایجیر کې پوځي واکمنانو د 2023 د کال په جولای میاشت کې تر کودتا وروسته پر قدرت ولکه ټینګه کړه او په مارچ میاشت کې له واشنگټن سره د پوځي همکاریو موافقه پسخه کړه. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې له ازادي رادیو واوریدل. د خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته ورګرځو. د څو ساعتونو له تیرېدو وروسته هم د ایران د ولسمشر، د بهرنیو چارو وزیر او نورو ایراني چارواکو د برخلیک په باب معلومات نشته. د دوی ترخه الوتکه پرون ناوخته نسکوره شوه. تر بغلان، غور او فاریاب وروسته دایکنډي کې هم سیلابونو زیانونه اړولي دي. په نورستان او کونړ کې هم سیلابونو خلک زیانمن کړي، خو خلک وایي چې چای لاسنیوی نه دی کړی.
زار خوښ شوی دی په دې سړک باندې او ډېر مشکلاتونه پیدا شوي دي په دې منطقه کې.
پکتیکا کې د کتاب لوستنې کلتور پراخ شوی.
لوستي کسان زیات شوي دي. تبن چې د څه اړتیا زیاته شي هغه برخي هغه امکانات هم ډېری.
دا خبری مجله تر 15 بجو دوام کوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست. دا هم په ایران کې د هغې څرخی الوتکې د نسکورېدو په باب راپور چې د نړۍ د اکثرو رسنیو د سر موضوع ده. هغه څرخی الوتکه چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او نور حکومتي چارواکي لېږدول، پرون د خرابې هوا له کبله د ایران په شمال لویدیځ کې نسکوره سوه. ابراهیم رئیسی په آذربایجان شرقی ولایت کې چې له آذربایجان سره څیرمه پروت دی، د قیس قلعه سی په نوم د اوبو یو بند پرانیست چې په دغو مراسمو کې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف هم برخه درلوده. د نسکورسی الوتکې د ځای ځایګي معلومولو لپاره تیره شپه هم د ژغورنې او د تاري تمسویو د موندنې عملیات روان وو. دغه الوتکه تبریز ښار ته روانه وه چې د آذربایجان شرقي ولایت جلفا ښار ته څیرمه. د هغه څه له کبله چې د ایران دولتي ټلویزیون خرابه هوا بللې ده، اضطراري ناستې ته مجبوره سوه. ګڼو رسنیو راپور ورکړی چې دغه الوتکه له یوې غرنۍ او ځنګلي سیمې د تیرېدو په حال کې نسکوره سوې ده. د ایران حکومت ویلي چې دغه الوتکه د دریو الوتکو په کاروان کې شامله وه او دوی نورې الوتکې په خوندیتوب په تبریز کې کښته سوې دي. تر پیښو وروسته په تیارې کې هم د ژغورنې ډلو په داسل کې چې باران ورېدی او لړه یو غبار خپور و، د پلټنې عملیات جاری وساتل. د ایران د روغتیا وزیر بهرام عین اللهی پرون خبر شبکې ته ویلي و چې سیمه ډیره تیاره ده، له دې کبله د نسکوره سوې څرخې الوتکې لټون ګران کار دی. ایرینا خبری اجانس هم د پیښې له سیمې راپور ورکړی و چې خرابه هوا، د سیمې خرابې لارې، لړې او بارانونه د دې سبب سوي چې د پلټنې او ژغورنې ډلې لا د الوتکې په موندلو بریالي نه سي. د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې د نسکوره سوې الوتکې له یوه مسافر سره تماس نیول سوی او د الوتنې یوې عملی د وضعیت په باب هیلمندی شولې ده، خو د البته کې د نور سورلی د وضعیت په باب نور جزئیات نه دی ورکول سوي. دولتی ټلویزیون وروسته راپور ورکړ چې الوتکه موندل سوي، خو د ایران سری میاشتې ټولنې وروسته دا راپور رد کړ. د ایران په آذربایجان شرقي ولایت کې د ایران د سپای پاسداران قمندان دولتي رسنیو ته ویلي چې د الوتکې د یوې سورلۍ د ټلیفون سیګنال کشف سوی او د سپا غړي د پیښې د ساحې پر لوري د تګ په حال کې دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی دولتي ټلویزیون ته ویلي چې د ژغورنې بېلابېلې ډلې د ساحې پر لوري د تګ په حال کې دي، خو د خرابې هوا له کبله شي څرخی الوتکې ته د دوی رسیدل وخت ونیسي. د ایران رهبر آیت الله علي خامنهي تېره شپه ویلي هیله من دی چې ولسمشر رئیسي او ملګري یې د ملت غیږې ته راستانیسي او ټول دي د هغوی د سلامتۍ دعا وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په اعلامیه کې ویلي هیله لري چې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د ترخی الوتکې د لټون عملیات نتیجه ورکړي او هغه او ملګري یې وژغورل سي. د عراق، ترکیې، روسیې، آذربایجان او ارمنستان په ګډون ګڼو هیوادونو د پلټنې په عملیاتو کې د همکاري ژمنه کړې ده. روسیې هم اعلان کړی چې د ولسمشر ابراهیم رئیسی د ترخی الوتکې د موندنې په عملیاتو کې د همکارۍ لپاره د ژغورنې ډله ایران ته لیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا ته وویل موږ د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر د څورلۍ د څرخی الوتکې د احتمالي سختې ناستې په اړه راپورونه په دقیق ډول تعقیبوو. هغه زیاته کړې موږ به په دې وخت کې نوره تبصره ونه کړو. د امریکا د ولسمشر ویان دی کارن جان پیر هم پرون رسنوی ته ویلي چې ولسمشر جو بایدن ته د وضعیت په اړه معلومات ورکول سوي، هغې نور جزئیات نه دي ورکړي. د اروپایي شورا مشر شارلز میشل هم ویلي چې دوی د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د څرخی الوتکې د پیښې راپورونه او خبرونه له نږدې څاري. توندلاری درش پیته کلن ابراهیم رئیسی په 2018 میلادي کال کې د حسن روحانی په وړاندې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ماتې خوړلې وه، خو په 2021 میلادي کال کې د ایران د ولسمشر په توګه وټاکل شو.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په ځینو شمالي ولایتونو کې تر ویجاړوونکو سیلابونو وروسته په دایکنډي کې هم تازه سیلابونو تر 200 زیات کورونه تخریب کړي او خلکو ته نور زیانونه اړولې دي. اخوا په فاریاب کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شمیر زیات شوی او د دغه ولایت لپاره د طالبانو چارواکي وایي چې د هوا له سمېدو سره به سیلاب ځپلو سیمو ته بشري مرستې ورسول سي. په غور ولایت کې هم د مړو شمیر او یا ته زیات شوی، خو ګمان کېږي واقعي شمیر تر دې زیات وي. تفصیل لیسمت څاروان.
په داسال کې چې د افغانستان د شمال، شمال ختیځ او شمال لویدیځ له زیاتو برخو د ویجاړوونکو سیلونو خبرونه ورکول کیږي، په دایکنډي ولایت کې هم د سیلونو له کبله د مالی زیانونو خبرونه خپره شوي دي. باختر دولتي اژان چې د طالبانو په کنټرول کې دی، پرون د دایکنډي لپاره د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې د یو مسؤل علي انور فهیم په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي دغو سیلونو له تیرې جمعې په سنگ تخت، میرامور، اوشترلی، شهرستان او پاتول وسوالیو کې د استوګنی شاوخوا 200 کورونه او کرنیز مځکي د اوبو سرچینې او سړکونه ویجاړ کړی دي. په دایکنډي کې د انساني مرشوبلو راپور نه دی ورکړی شوی، خو په فاریاب او غور کې بیا د سیلونو له کبله د مړو شمیر زیات شوی دی. په غور کې طالب چارواکو پرون ویلي چې د مړو شمیر اویا ته رسیدلی، مخکې یوازې د 500 کسانو مړینه تایید شوې وه. په همدې حال کې په فاریاب کې هم د شنبې په ورځ د 300 کسانو او پرون یک شنبه د 65 کسانو د مړینې خبر تایید شوی دی. د فاریاب لپاره د طالبانو د والی ویندوی اسمت الله مرادی آزادی رادیو ته وویل تر پرون پورې د خراب هوا له کبله نه دي توانېدلی چې په څرخکه کې بار بشري مرستې بل چراغ ولسوالۍ ته چې سیلونو ډېره ځپلې ده ورسوي.
تو به هنوز منا تونستیم که موفق به پرواز شویم چون که وضعیت وقت کم وخیم است.
تر اوسه په الوتنه نه یو بریالی سوي، ځکه هوا لږه خرابه ده. کله چې د هوا وضعیت ښه سو، سمدلاسه به له خپل ټیم سره، له خوراکي موادو او نورو هغو شیانو سره چې په وس مو دي، بل چراغ ته ځو او د خلکو مرسته به کوو. نړیوالو بنسټونو او خیریه ادارو د شنبې په ورځ حرکت کړی، د زیانمنو سو کسانو سروې کړې ده. له نړیوالو خیریه بنسټونو غواړو چې نورې لومړنۍ مرستې هم برابرې کړي.
په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف دی چلډرن پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، په فاریاب کې د دوی تازه جوړ شوي روغتیایي مرکز د ورځې له 150 تر 170 کسانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د ثور میاشتې په 1 په بغلان کې هم سخت سیلونه بهیدلي وو چې تر 300 د زیاتو کسانو د مړینې سبب شوي وو. د افغانستان په سیل ځپلو ولایتونو کې خلکو شکایت کړی چې لا هم بیړنۍ مرستې نه دي ورسره شوي او لا هم په نړېدلو کورونو یا هم تر ونو لاندې شپې سبا کوي.
اوردل چې په ځینو شمالي ولایتونو کې تر ویجاړونکو سیلابونو وروسته په دایکونډي کې هم تازه سیلابونو تر 200 زیات کورونه تخریب کړي او خلکو ته ډول ډول زیانونه اړولې دي. دغو سیلابونو د افغانستان په نورو برخو کې هم خلک زیانمن کړي. په نورستان او کونړ کې هم سختو بارانونو او سیلابونو خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولي. سړکونه، لارې، ګودرې او ځینې پلونه یې هم زیانمن کړي چې خلکو ته یې په تګ راتګ ستونزې پیدا کړي.
په کونړ او نورستان کې بارانونو او سیلابونو ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي بارانونو او سیلابونو کورونو، کرهنیزو ځمکو، باغونو او عمومي لارو ته کافي زیانونه رسولي، خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. د نورستان دوه تنو اوسیدونکو حاجی جمعه ګل او عبدالقادر کریمزی ازادي راډیو ته وویل
دا فرعي سرکونو کې خو بيخي ستونزه زیات ده. په هر درو کې د باران دی وجه نه ډېر تیږي او غر خوې شوی دی په دې سرک باندې او ډېر مشکلاتونه پیدا شوی دی په دې منطقه کې. ټول هر ځای کې دا مشکلاتونه شته.
بارانونو وجه بعد سیمه کې دا غټ غټ تیږي خوېږي او ډېر ستونزه سره مخامخ دي نو او ډېر مجبور دي د خلک پراته دي او ډېر مظلوم خلک دي.
د کونړ اوسیدونکو هم له ورته ستونزو سر ټکه. بیا وایي د تیرو بارانونو او سیلابونو ورانې ویجاړې لا پر ځای پرتې دي. زیانمن شوي بې سرپناه او بې مرستو ژوند تیروي، خو دا د نورو زیاتو بارانونو او سیلابونو راوتلو لړۍ پیل شوې ده. دوی له اوسنیو چارواکو او مرستندوی ادارو غواړي چې په دې سختو او له ستونزو ډکو حالاتو کې ورسره مرسته وکړي او کومو لارو کې چې اوس هم د ترافیکو پر وړاندې خنډونه شتون لري باید هغه له منځه یوسي او سرکونه د موټرو د تګ راتګ لپاره چمتو کړي. په یادو ولایتونو کې چارواکي وایي د عمومي لارو نه بندېدو او د کوچنیو لارو خلاصون هڅې کوي. په ویانای چې د بارانونو او سیلابونو لړۍ لا دوام لري او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مشر قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته وویل
تیرو سیلابونو په وجه باندې د کونړ ولایت عمومي ټول سرکونه په کافي اندازه باندې خراب شوي دي او مشکلات پکې پیدا شوي دي. کوم سرکونه چې د فوایده می وزارت مربوط سرکونه دي هغه دست بند لارې هنه لرو. ټولې لارې موږ د ترافیک په مخ باندې خلاصې کړې دي. مشکل کې نشته ده. اوس هم زیاتې ستونزې شته. د بارانون لړۍ هم دغه تاسو موږونو جاري ده، خو لګي یو خپل توان طاقت سره کوشش کو ترڅو سرکونه بند نشي پاتې رانه.
د دوی په خبره چې د سرک یوه برخه پاکه کړي په بل کې لغره یا تیګیره خویدلې وي او یا سیلاب له خټو او ګټو ډک کړي وي. د کونړ او نورستان اوسیدونکو د بارانونو او سیلابونو له امله ورته دا وختو مالی زیانونو او د سرکونو بندوالي او تخریب څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په شمال کې له تیرو څو ورځو پرله پسې بارانونو او سیلابونو په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې 422 تنه مړه کړي او یوازې په بغلان کې 1413 تنه ټپیان کړي دي. په ټولو سیلاب ځپلو ولایتونو کې په زرګونه جریبه کرهڼیزه ځمکه، باغونه، د پلونو او سرکونو په ګډون غنی حیاتی زیربناوی ویجاړی کړی دی.
ل خبرونو ور اخوا
د د خوندیتوب نړیوال سازمان وی دروان کال په لومړیو دریو میاشتو کې افغانستان کې د نا دولتي بنسټونو د کارکونکو په وړاندې د څلويشت بیلابیلې امنیتي پیښې ثبت شوي. د سازمان د ځینو هیوادونو په اړه د 2024 کال د لومړیو دریو میاشتو د خوندیتوب او لاسرسي اړوند یو سروې خپره کړي او زیاته کړې ده چې په دې موده کې افغانستان کې د غیر دولتي بنسټونو 13 کارکونکي د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي هم دي. عبیداس بوجمی او نور تفصیل.
INSO د خوندیتوب نړیوال سازمان چې له غیر دولتي موسسو څخه ملاتړ کوي وایي د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د نا دولتي موسسو د کارکونکو پر وړاندې د څلوېښت بیلابیلې امنیتي پیښې شوې. دغه سازمان د سیشن بې په ورځ د یو شمېر هیوادونو په اړه د 2024 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د خوندیتوب او لاسرسي په اړه یوه سروې خپره کړه او وی ویل چې په دې موده کې د طالبانو د حکومت لخوا د غیر دولتي ادارو د کارکونکو د نیولو 13 پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان په وینا دا په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره تر ټولو عام ګواښ دی. په خبر پاڼه کې راغلي دغه پیښې چې وسلوال بریدونه، نیول، غلاوې او ګواښونه پکې شامل دي، تر ډیره په هلمند، هرات، کابل، تخار، کندهار، نیمروز، کندوز، پکتیا، بغلان او ننګرهار ولایتونو کې شوي دي. INSO وایي چې د کارموندنې تدارکاتو او همدارنګه د قراردادونو او پروژو تمویل کوونکو په برخه کې د پریکړو د ګډون په موخه د طالبانو د حکومت له وزارتونو څخه د غیر دولتي بنسټونو غوښتنې زیاتې شوې دي. د انجیوګانو د دغه ملاتړي سازمان په وینا طالبان به په راتلونکو میاشتو کې خامخا د غیر دولتي موسسو په چارو کې لاسوهنې ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو نوموړي مخکې دا ډول ادعاوې رد کړې وې. په همدې حال کې په افغانستان کې د یو شمېر غیر دولتي موسسو یو شمېر مسؤلین ادعا کوي چې دوی له ډېرو محدودیتونو سره مخ دي او طالبان هڅه کوي چې د پروژو ګټه ځان خواته راواړوي. په افغانستان کې د یو مدني بنسټ مشر د نوم د نه خپرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل،
طالبان وایي چې زموږ خلک په پروژو کې استخدام کړي، کله چې دوی خلک استخدام شي نو د مدني بنسټونو خپلواکي له لاسه وسی. بیا که دوی خلک ونه ګمارل شي دوی وایي د پروژو ګټه اخیستونکي باید مشخص وي. که هغه هم نه وي نو د پروژو په کارونو کې لاسوهنه کوي او هڅه کوي د خپلو ګټو لپاره د پروژو لاره بدله کړي.
بلخوا د یو سوداګریز شرکت خاوند چې نه یې غوښتل خپل نوم او د شرکت نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل،
فعلا مشکلات ما زیات است. یکی بخش کار
اوس مهال زموږ ستونزې ډېرې دي. یو دا چې زموږ یو شمېر کارکونکي شته چې ستونزې لري او نه شي راتللی، او له بلې خوا موږ نه شو کولای چې خزینه کارکونکي وګمارو. دوی وایي یوازې نارینه دی په کار وګمارل شي، که څه هم کارمندان په وزارت او حوزه کې ثبت دي، خو له دې سره سره هر ورځ د دوی طالبانو استخبارات راځي، خلک بندیان کوي، وحی ډبوي. ما په خپل څو کسان ولیدل.
دا په داسې حال کې د شهید ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم دریونه وړاندې په خپل راپور کې ادعا کړې و چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بشري مرستو د ویش په بهیر کې مداخلې لا هم دغو مرستو ته د لاسرسي د کمیدو یو مهم لامل دی. یونیسف په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په حواله ویلي و چې په تیر مارچ میاشت کې اړو کسانو ته د مرستو رسولو په بهیر کې د لاسوهنې او بندیزونو 144 پیښې ثبت شوې دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاز رحمان د غزنی ولایت نیکول سوالی مالای کله ما وختنه د سیمه کلی کې هیڅ مکتب نسته، نه د انجونو او نه د هلیکانو. موږ ته یو رسمي مکتب راکول سی او آینده مو ماشومان ټول زده کړی وکي. پیلن تقریبا 1200 کور به کله یو هیڅ نه مکتب سته، پکې نه د انجونو مکتب سته، نه د هلیکانو مکتب سته. مهرباني.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زه د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ څخه دغه پیغام در پرېږدم. دغه زموږ په ولسوالۍ کې دغه طالبان د ځوانانو په داژور باندې راګرځي، نو بیا ډېر بې عزته کوي. بیخي داسې به چې یو چاته خریلي، هغه بیا یو مسلمانۍ ته په زوره بیا یې هلته بېښتان ورکل کوي، خریې بېښتان. نو بیا چې په کوم کور کې وادي دغه کور والا ته راځي، چا سرو چلنده کړې یا ټیپ یا متري چلنده کړې، دغه کور والا بس بیا په مابس کې دوه درې شپې بندي، هغه واده خوشحالي زندې تېروي. نو دوی چې کوم دغه کوي په کوم کور کې دلې واده، دغه کور والا به خامخا یو دانه دوه دانې په مابس کې ناستې. نو دغلته چې چاته موږ نارې سه کوم نه اورېدل، دغه نو سړی چاته وسور چاته ووایي، نو چې هلته ورشي هغه تر دې پسې بې عزته کوي.
د پاکستان وړو چارواکو څخه تا هیله دي موږ چې دا خلک لا رښپتو ځکه منې کې ځکه چې دا کاروایي چې کېږي دا ټولې د غوره لاسې کېږي، دغه د تاسې هغه سې مسؤولین چې دي په دا باندې جدي نظر وکړي او دا خلکو باندې نظر کوي او تبادله ورکړي. نو به تاسې دپاره هم اسانتیا شي، نورو ګاونډیانو دپاره به هم اسانتیا شي، که نم د الله عذاب ته متوجه شي.
السلام علیکم، موږ د ننګرهار ولایت اجند ولسوالۍ سیدون کو فعلاً با ایران کی وسیگو او دا آزاد ایرانی طول کر کون کو اوریدن کو تسلامون از منگ دا افغانستان حکومت خطا وقتانا دا سب ایران کے کم خلق چپ ویزو او پاسپورٹو نو باندی راغلی اگو هم نیسی او پاسا بیز منگ دا افغانستان دا حکومت خطا وقتانا دا سب دی باروت کی جد تن ایران حکومت خطا وقتانا وقتی چی آیت اولی ویزی داری ٹیپورٹ کئی بیرت افغانستان داری یا کچاکینی کارنی اسناد و هم نمال کئی بر ایران کی
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د کتاب لوستنې اونۍ په پار د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. د پکتیکا روڼ اندو په ولسونو کې د کتاب لوستنې د دود د عامولو لپاره د دا ډول پروګرامونو جوړول ګټور وبلل. نور حال د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال نجیب الله الوخیل په راپور کې
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د کتاب لوستنې اونۍ د نمانځنې په پار د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. د پکتیکا روڼ اندي او فرهنګیان د کتاب لوستنې د فرهنګ په عامولو کې نندارتونونه او نورې جالبې او هڅونکې برنامې ګټورې بولي او د پلي کېدو غوښتنه یې کوي. د پکتیکا یو تن اوسیدونکي عبدالباری نعیمی مشال راډیو ته وویل
په پکتیکا کې د کتاب لوستنې دود تر پخوا عام شوی دی. لاملونه یې بېلابېل دي. یو څه هغه د کتابونو د ډېرښت مسله ده چې تر پخوا ښه شوي دي، اسانه لاسرسی ورته کېږي. دوهمه مسله د تعلیم یافته قشر زیاتېدل دي چې لوستي کسان زیات شوي دي. طبعا چې د څه اړتیا زیاته شي هغه برخې هغه امکانات
که څه هم ځینې کسان په دې باور دي چې ټولنیزو شبکو د مطالعې دود اغېزمن کړی، خو ځینې نور کسان بیا وایي د کتاب مینوال او مطالعې ته د خلکو اړتیا په ډېرېدو ده. د پکتیکا یو بل اوسیدونکي حاجي اسلام وویل
د اطلاعاتو د کلتور له ریاست څخه مو غوښتنه ده او خپله د معرف ریاست څخه مو غوښتنه ده چې دوی په عامو جیو کې دغه څه لکه د شي چې دوی مکتبونه دي، دوی کتابتونونه جوړ کړي او حتی د مطالعې دپاره دوی کتابونه راوړي.
ځوانان د ښوونځیو او پوهنتونونو د نصاب د زده کړو په خوا کې د دوی د معلوماتو د ډېرېدو لپاره آزاده مطالعه هم ګټوره بولي. یو تن زده کوونکی احمد شرنوال وایي
مطالعه خو چې ده آزاده مطالعه خو ډېره مهمه ده، تر څو پرې شاګرد وکولای شي چې له هېواده چې خبر شي، له ګاونډي هېوادونو څخه خبر شي او داسې نور معلومات ترلاسه کړي چې هغه بندی وکولای شي پرمختګ وکړي، آزاده مطالعه وکړي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د کتاب لوستنې د فکر د خورېدو لپاره نه یوازې په راتلونکي کې نوي پلانونه لري، بلکې پخوا یې هم په مرکز او ولسوالیو کې دا ډول برنامې پلي کړي دي. د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین حذیفه وویل که څه هم د کتابونو لمانځنه د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې له مخکې دود ده، خو په افغانستان کې هم د دې ورځې لمانځنه له لسو کلونو راهیسې پیل شوې چې پکې د کتاب لوستنې پر ګټو او اړتیا خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړیږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 3 2 1 2 1.
ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهی، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.